وكان الله غفور رحيم ولا تلا بخلوا لو مهربان دي او دا بداس مجاهد وي دا الله تعالى دلاري چغلتياني بددين هم كيگي گوري حالان كي دومره سترگل او کوششونه کوي تاسو به سوچ کوئ چې د داسې خلکو نه خو غلطي نشي کېدی که وشي نو بیا د دوی ټول هر سو اوبه ویسي لیکن الله تعالی فرمایي چې زه به دوی معاف کومه ځکه چې دوی کارونه دومره لوی لوی کوي لیکن غلطیانې به بیا هم د دوی نه کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په خلکو کې د ټول نه افضل هغه خلک دي چې هغوی د الله په لاره کې پل جان او مال د دوانو سره جهاد کوي یو بل خبره هم د دلته او هغه داده چې دلته صرف خبره د مؤمن د خطرې ده نو دا لګ ګورو او ان شاء الله په سورۃ المائده کې به بیا مونږ وایو چې یو جان قتل کول داسې دی لکه بنده چې ټول انسانیت قتل کړي یو ناحق جان قتل کول داسې دی او دغه شان یو جان بچ کول داسې دي لکه ټول انسانان بچ کول نن چې کوم حالات دي نو د هغې مطابق خبرې کول ضروری دي کیدی شي چې زما خبرې په چا ښه هم ونلګي نو یو خبره یاده ساتئ چې صرف د کلمه ویلو سره یعنې د لا اله الا الله د ویلو نه پس داسې نه ده چې که زه ښه کوم او که غلطه کوم نو زه صحیح یم ځکه چې زه مسلمانه یم که چېرې یو مسلمان هم غلط کار کوي ناحق قتل کوي نو هغه غلطه کوي د یو مسلمان جوړېدو سره هغه د دې خبرې مستحق نشي کېدی چې موږ داسې وایو چې دا بنده اوس معصوم شو او یا دا چې دا مسلمان نه دی دلته وفرمایلی شو چې کله څوک سلام وکړي نو هغه مسلمان دی نو د هغې د سره گنجایش نه جوړېږي چې تاسو وایئ چې لست لمؤمن چې دا مؤمن نه دی مونږ خو ډېر زر وایو چې دا مؤمن نه دی دا فتوی مونږ ډېر زر فوراً لګوو چې دا خو مسلمان کېدی نه شي دی خو داسې دی نه هغوی مسلمانان دي لیکن که چېرته یو مسلمان داسې سوکار کوي چې په هغوی کې هغوی د معصومانو جان اخلي د معصوم قوم د بچو جان ختموي د چا سره جنګېږي سیویلینز دي نو ولې داسې کول صحیح دي ولې داسې کول ټیک دي یا که څوک د یو ملک په فوج کې څه واخلي او د چا په قتل کولو کې یعنی یو مسلمان نو بیا موږ د هغه ملک سیویلینز څوک چې خپل کارونه کوي خپل جاب لزی او موږ لاړ شو هغوی مړو کړو هلته دهشتګردي شروع کړو نو دا غلطه ده او دا په اسلام کې جایز نه دي دا کار چې دی نو دا خو خوارجو کړی وو خوارج پېژنئ دا هغه خلک وو که چا لږه شان هیسټري ویلي وي چې کله د حضرت علي رضی الله عنه او د حضرت معاویه رضی الله عنه جنګ شوی وو نو یوه طبقه داسې وه چې هغه د هغوی نه کټ شوي وه په دې خبره باندې چې کله حضرت علي او حضرت معاویه رضی الله عنه روغه وکړه هغوی وی چې موږ به خبرې اترې وکړو او خپلې مسلې به حل کړو مسلې به همواري کړو او دا د سیاست خبرې وې په خلافت باندې د دین خبرې نه وې نو هغه خلکو وې چې نه نه حق حق دی او باطل باطل دی چې په تاسو کې کوم نن په حق دی نو هغه دي هغه بله ډله ختم کړي حضرت علي رضی الله عنه په حق دی نو هغه دي د حضرت معاویه د اخري کسه پوري ختم کړي او که چېرې هغه په حق وي نو دوی دي ختم کړي بله دویمه لاره شته دی نه نو دوی ډېر اکسټریم طرف ته تللي وو نو ځکه دوی ته خوارج وایي یعنی دوی خارج شوي دي رایټ یعنی لږ په دین کې چې خوارج شي ځکه چې موږ تیر سبقونه ټول په جنګونو باندې ویلي دي او موږ ټولو ته په دې خبره پوهېدل دي چې په دنیا کې که څه کېږي چې څه غلط دي نو هغې ته غلط ویل دي او چې څه صحیح دي نو هغې ته صحیح ویل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوارجو په باره کې پیشنګویي هم کړې وه او د هغوی صفات هم ښیلي وو چې دا قسمه خلک به راځي یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلی وو د هغو ګوره ګیره وه یعنی ګڼه ګیره یې وه ډېر ویښته وي د هغو په ګیره کې او لوی تندی وو ښه ټیک ټاک سړی وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت د جنگ هنین مال تقسیمه وو دی راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وی چې اے محمد حالانکه مسلمان وو د الله نه ویریږه د دې مال په تقسیمولو کې. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره دومره سخته ولګېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تبا شی ته که زه د الله نه نه ویریږم او زه انصاف نه کوم نو څوک به کوي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې هغه قتل شوی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی منع کړل او ای فرمایل چې د دې سړي د نسل نه به یوه ډله پیدا کیږي چې هغوی کله منځونه کوي او تلاوت کوي د قرآن، نو تاسو ته به خپل منځونه او تلاوت ډیر معمولي ښکاره شي. د هغوی د منځونو او تلاوت په نسبت، یعنی د هغوی به دومره ښکلی تلاوت وي، داسې بهترین به وي د هغوی عبادات، د هغوی منځونه او د هغوی تلاوت، لیکن هغوی به د دین نه داسې وتې وي لکه څنګه چې غشی د لیندې نه وتې وي. دا حدیث په مسلم او بخاري کې دی او په ابي داود کې هم یو حدیث دی چې زما په قوم به حالت داسې راځي او یو فرقه به داسې راځي چې هغوی به هغه سیزونو طرف ته خلک راغواړي چې هغه به ډېر ښکلي وي، لیکن د هغوی عمل به ډېر زیات خراب وي. خبرې به ډېرې ښکلي کوي او عمل به یې الټه وي. هغوی به خلک قرآن طرف ته راغواړي خو د هغوی به هېڅ تعلق د کتاب الله سره نه وي. داسې حدیث په مسلم کې هم دی. نو د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې د داسې خلکو خبره دا چې هغوی خبرې به ډېرې ښکلي کوي، عادتونه، نارې او تقریرونه به یې ډېر زیات ښه وي، لیکن عمل به یې د شر نه ډک وي چې د هغې به د اسلام سره هېڅ تعلق نه وي. چې څوک د معصومو خلکو وینې تویوي په اسلام کې، یو لاش هم څوک، یعنی په اسلام کې یو لاش هم څوک نشي مسله کولی، یعنی یو لاش څوک نشي ټوټې ټوټې کولی چې یعنی یو مړ کس وي. او چرته خلک ذبح کول یا د خلکو جینکۍ پټول او هغوی په زبردستۍ سره مسلمانول چې د هغوی سره ودونه وشي یا هغوی وینځي جوړ شي یا دا سوچ چې دوی خو مسلمانان نه دي، نو د دوی جینکۍ مونږ وینځي جوړولی شو، نو داسې په اسلام کې نشته. نن مونږ په دنیا کې هغه کارونه وینو کوم چې به خوارجو کول. نن داسې ګروپس په دنیا کې کار کوي، دې ته هغوی د ظلم خلاف جنگ وایي، حالانکه داسې نه ده، هغوی په خپله ظلم کوي. او تاسو د هغې ریزلټس وګورئ چې آیا د هغې نه اسلام ته څه فایده میلاویږي او که نقصان، او د هغې سره په دنیا کې امن او امان راځي او که افراد تفری بې چینی او بې سکونی راځي. نو مونږ ته په خپله پته لګي که څوک د جهاد په نوم د الله اکبر سره غلط کار کوي، نو د هغې مطلب دا نه دی چې هغه الله اکبر وایي او یا د هغوی په جنډۍ لا اله الا الله لیکلی دی نو مونږ به هغه سپورټ کوو. مونږ ته سترګې کلا وهل دي داسې ونه شي چې سازشونو والا خلک چې چاته د دین هیڅ علم نه وي هغوی دوه درې آیتونه د سوزې نه راوباسي او دا ووایي چې ګورئ قرآن خو مونږ ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې مونږ د ظلم خلاف ظلم کوو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله داسې کړی دي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکی دور کې څنګه حالات وو؟ نو ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته د ظلم جواب د ظلم سره ورکړی دی؟ د ځینو خلکو دا کار وي چې هغوی وایي چې بس مړه کړئ جهاد دی جهاد دی، او دا سوچ نه کوي چې مخکې څوک دی او څه کوي. آیا هغه زموږ سره جنګ کولو واله کسان دي او که یو معصوم کس دی چرته داسې پیزارونه اچوي او په جهازونو کې ځي او خلک مړه کوي، چرته بلډینګونه راغورځوي، چرته خلک منډه وهي نو په هغوی باندې را کیږدي هغوی وهي؟ اسلام د دې خبرو خلاف، یعنی اسلام د دې خبرو خلاف دی او مونږ له دې خبرو علم نه راکوي. مونږ له غوسه راځي چې کله ظلم کیږي نو هغه به مونږ څنګه ختموو؟ په دې طریقه باندې نه. نن د ټولو نه غټ جنګ مونږ له په انټرنیټ باندې کولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د کفارو سره جهاد کوئ د قلم سره او د خپلو جبو سره او د خپلو لاسونو سره، نو تاسو کولی شئ لیکن په صحیح طریقې سره. خپل خلق ایجوکیټ کړی. داسې نه ده چې مونږ لیونی شو د پاگلانو په شان خپلې جامې وشلو، د عقل نه کار اخلی. انسان د خپل عقل استعمالول پکار دی، او کامن سنس دا وایي چې د دې قسمه کارونو سره په اسلام باندې دبه لګي، د دې سره څه فایده نه میلاویږي. که تاسو یو بیلډینګ راوغورځوئ او څوک ستاسو ټول ښار تباه کړي، نو څه فایده وشوه؟ تاسو یو مړ کړئ او هغوی ستاسو نه سل مړ کړي، نو څه فایده تاسو وکړه؟ مونږ وایو چې نه، دوی داسې کوي نو مونږ به داسې کوو. ابلیس هم داسې ویلي وو چې فیما اغویتنی، چې الله زه ګمراه کړی یم نو ځکه زه داسې کوم. دوه غلط چې یو ځای شي نو د هغې نه صحیح نه جوړیږي. که څوک غلطه کوي نو تاسو غلطه مه کوئ چې دو داسې کړي دي نو ځکه به زه داسې کوم. زمونږ څه ذمه داري ده چې مونږ خپل دین هغوی ته ورسوو. اوله مونږ له پخپل دین زده کول دي، او په کار ده چې مونږ خپل ځوانان په دې خبرو پوه کړو چې څوک هغوی برین واش نه کړي، ځکه چې اسلام مونږ ته دا نه ښیي. که چېرې مونږ ته تر نن ورځې پورې په دې خبره باندې مونږ کنفیوز یو او مونږ سره صحیح علم نه وي چې څه صحیح دي او څه غلط دي، نو تر نن ورځې پورې بیا تاسو په قرآن نه یې پوهه. نو دا خبره ښه واضحه ده، حق او باطل ښکاره دي، پته لګي. نو دا به خوارج وي چې د داسې خلکو د اوسېدو حق نشته، هغوی اکسټریم ته لاړو، ځکه هغوی د دین نه ووتل. نو جهاد د یو ښکلی شی دی، د دې په ویلو نه مونږ شرم محسوسوو او نه مونږ ویریږو، لیکن جهاد دا نه دی کوم چې خلک کوي، دا قصابان چې دي، نو دا جهاد نه دی. الله تعالی دې مونږ له صحیح پوهه راکړي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اي الله من تحقق اي او داغي دا اتباع ولو توفيق راكري، او اي الله باطل من توخي او داغينا منغا محفوظ وساتي، او داسي زونا مردي ناي كوي چي نا با دنیا كي داسي سنشتا نا چي سو غلطي نو آغا غلطي، او هغي تا با من غلط وايو که هغه مسلمان کوي او که هغه بل څوک کوي. خوارج دي او خوارج به وي، داسې خلک به وي، او مونږ له پیژندل دي هغوی چې د هغوی د عمل له قرآن او سنت مطابق دی او که نه. که څوک ډېر تقریرونه کوي که د هغو عمل د هغې مطابق نه وي، مونږ څه وایو؟ د مسلمان وینې د وینې حرمت مونږ وایو که نه؟ یعنې دا اوس چې کوم آیتونه روان دي، نو دا د مسلمان د وینې د حرمت په باره کې دي. او بیا چې لاسوک په اسلام په نوم خپل ځان والوزوي په بازارونو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته خلک وي او په مسجدونو کې، او یا هغه غیر مسلمانان چې د هغوی د جنگ سره هیڅ تعلق نه وي، د هغوی په منځ کې خپل ځان الوزول، خپل ځان په داسې پبلک ځایونو کې الوزول، او د ځان سره سل نور کسان الوزول چې د هغوی پته هم نه لګي چې هغه مسلمانان دي یا څوک نور معصوم خلک دي بېګناه، چې بس مونږ وینه توی کړو، نو دا جهاد نه دی، دا فساد دی. دا خبرې مونږ ته ښه صفا صفا بیانول دي چې د دې خلکو زموږ سره هیڅ تعلق نشته، دا اسلام نه دی. اسلام داسې نه وایي. هغه وخت مونږ څه وایو؟ د جان حرمت وایو. الله تعالی څومره غټ حرمت ایښی دی د یو جان، یعنی د انسان، د یو انسان د ژوند. زموږ دین مونږ ته دا نه ښیي چې جنګېږئ او خلک مړه کوئ او څوک مه برداشت کوئ. او بیا مونږ وایو چې د دوی په مړه کولو کې سوبدي نشته، ځکه چې دا خو هسې هم مشرک دي او شرک کوي. دا معامله د هغو او د هغو د الله سره ده، او چې هغه کلمه ووایي نو د یو مسلمان توره په هغو باندې نه شي اوچتېدی. چې کوم خلک ستاسو په کور راننوځي، ستاسو مال جان او عزت خرابوي، نو د هغوی سره تاسو جنګ کولی شئ، لیکن هسې بې وجې معصوم خلق قتل کول چې د هغوی د جنګ سره هیڅ تعلق نه وي، نو دا کوم اسلام دی؟ نو مونږ څومره ډېرې خبرې ووایې، خپل دماغ کلاو کړئ، نو دا آیتونه ووایې او سوچ وکړئ چې قرآن مونږ ته سوخی، ولې زموږ دین دا هر سوخی؟ او دا سوچ نن سبا کېږي، سوچ نن خلک د اسلام په نوم کوي، د اسلام جنډه یو شیطان هم اوچت کو، د اسلام جنډه یو شیطان اوچت کړي، نو تاسو به دا غومرسته کوئ؟ او ښه خبرې کوي او لا اله الا الله وایي، نو دا هر څه غلط دي. نو دا قصابۍ واله کارونه اسلام نه خوښوي، د خلکو مرۍ کټ کول او په یوټیوب یې ښودل، دا اسلام نه سپورټ کوي، دا اسلام نه دی. او د دې په اسلام کې بالکل اجازت نشته، او د دې سره د خلکو د اسلام سره محبت سیوا کیږي او که نفرت، دا د دین خدمت نه دی. الله تعالی دې خلکو له هدایت ورکړي. او اوس د هغه خلکو خبره را روانه ده چې څوک په خپلو قبیلو کې پاتې شي او هجرت ونه کړي، کو هغوی په دین عمل نه کوي نو دا هغه خلک دي چې د هجرت کولو نه محروم دي، او د خپلو علاقو نه د نوتو په وجه د هغوی په دین باندې اثر پرېوتو، د هغوی په ایمان اثر پرېوتو، هغوی په صحیح طریقې سره په دین نه شتلې، لیکن هغوی بیا هم د خپلې ځمکې سره کلک نښتی دي چې موږ دا ځای نه شو پرېښودی. ولې؟ ځکه چې هجرت کول آسان نه وي. ګورئ، نن موږ یو ځای ته د جاب یا ایجوکیشن د پاره ځو، هغه هم ګران کار وي. خپل ځای پرېښودل چې کوم ځای بندل وشي، چې کوم ځای د خلکو خپل خپلوان وي، کورونه وي، خپل پېژندګندو والله بندیان وي، او هغه پرېږدي. یو نوی ځای ته تلل او هلته سټ کېدل دا ډېر ګران کار دی، او د دین دپاره نور هم ګران کار دی چې د هغوی ایمان لږ کمزوری وي. د دنیاوي لالچ دپاره خو لا بیا هم آسان وي. د دې دپاره د ډېر مضبوط ایمان ضرورت دی. نو اوس الله تعالی هغه سین ښکاره کوي چې کله داسې خلکو له مرګ راځي نو د هغوی سره څه کېږي. پوه شوئ که نه؟ چې دلته د چا خبره کېږي؟ په خپلو خپلو علاقو کې اوسېږي. هغوی وایي چې بې شکه که موږ په دین نه ځو خو موږ خو بس خپله علاقه نه پرېږدو، موږ دا ځای نه پرېږدو. نو دلته د هغوی خبره ده. ان الذین توفاهم الملائکه، بېشکه هغه خلک چې د چا نه فرشتې روح اخلي په کوم حال کې؟ ظالمی لانفسهم قالوا فيما كنتم، ظلم کول واله دي په خپلو نفسونو. څه ظلم کړی دی هغوی؟ هجرت یې نه دی کړی. هجرت نه کول څنګه ظلم دی؟ ځکه چې د هغوی د هجرت د نه کولو په وجه د هغوی په ایمان باندې اثر پرېوتو. هغوی به په ایمان باندې په صحیح طریقې سره نه شتلې، لیکن هغوی په دین باندې کمپرومایز وکړو چې خیر دی ځه دین مو دې لاړ شي خو موږ نه ځو. اوس د مرګ وخت راغی او فرشتې د هغوی نه روح اخلي، او هغوی وایي، څوک وایي؟ فرشتې ورته وایي قالوا فيما كنتم. فرشتې هغوی ته وایي چې تاسو په څه کې وای، یعنی په کوم حال کې وای، تاسو څه کول، تاسو په څه حال کې وای. تاسو د دې ځای نه پته لګي چې فرشتې راځي د مرګ په وخت کې او هغوی سوال کوي د بنده نه چې د بنده څو حالات وي. نو د هغو نه تپوس کوي چې ستاسو خوشامت اوس راغلی دی، چې څوک نیکان وي نو هغوی ته خوشخبریانې ورکوي، او خوشخبریانې هم د هغه وخت نه شروع شي. لیکن د دې خلکو شامت د هغه وخت نه شروع شي ورته وایي چې تاسو په کوم حال کې وای. قالوا هغوی وایي، یعنی دا خلک ورته وایي، کنا مستضعفین فی الارض، هغوی وایي چې مونږ خو ډېر مجبوره وو، مونږ څه کولی شو، مونږ خو وتی نه شو د خپل ملک نه، او هلته په اوسېدو باندې هغوی په دین باندې نه شتلې، عملی نه شو کولی، مشکله وه. نو دوی هجرت ونه کړو، او اوس چې فرشتې راغلې نو هغوی وایي چې مونږ مجبوره وو، په څه وجه هغوی هجرت نه و کړی؟ قالوا هغوی وایي، څوک وایي؟ فرشتې به ورته وایي، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. څومره ښکلی جواب دی دا هغوی. ښه، چې په دې وجه مونږ په خپلو نفسونو باندې ظلم کوو، په دې وجه مونږ په ګناهونو کې یو، یا په دین باندې عمل نه شو کولی ځکه چې مونږ خو ډېر مجبوره وو، بس مونږ دلته پراتو. هغوی ورته وایي چې تاسو ولې نښتی وای. فرشتې ورته وایي، د فرشتو څومره ښکلی جواب دی، ولې د الله ځمکه دومره فراخه دومره لویه نه وه؟ تاسو د په کار وه چې وتلي وای، په داسې ځای کې کېناستل او د هغه ځای نه نه وتل، خپل ژوند په داسې طریقه باندې ساتل چې هلته تاسو په دین باندې عمل نه شو کولی. نو دا هم یو ګناه دی چې کله دین د بنده په خطره کې وي او بنده بیا هم وایي چې نه، موږ دا ځای نه شو پرېښودی. نو دې مطلب دی چې بیا خو د بنده سره د ایمان بالکل قدر نشته، ځکه چې د ایمان حفاظت کول د ټولو نه غټه خبره ده. خپل ایمان د حفاظت لپاره پکار ده چې بنده خپل ملک خپل وطن پرېږدي. موږ د ملک لپاره خپل ایمان نشو قربانولی. د دې نه پته لګي دا موږ چې کومې بهانې تلاش کوو چې الله تعالی به زموږ نه تپوس وکړي، نو موږ به ورله داسې جواب ورکړو چې زه خو ډېره مجبوره وم، ما سو کولی شو. نه ها، که د چا په رښتیا سره مجبوري وي، یعنی که څوک کافرانو تړلي وي او هغوی بیا هېڅ هم نشي کولی، نو هغه جدا خبره ده. لیکن هسې بهانې کول چې الله ته پته ده چې زما خو مجبوري ده او زه به الله تعالی ته داسې ووایم هغسې ووایم، نو دا بهانې به هلته کار نه کوي. صرف د مجبورۍ بهانې جوړول او د عمل نه بچ کېدل دا به هلته نه قبلیږي. ګوره، هغوی ته فرښتې داسې نه وایي چې زه ښه ده نو تاسو مجبوره وئ. هغوی به ته وایي چې د الله ځمکه څو وړه خو نه وه چې تاسو په دغه ځای کې ناست وئ. تاسو ته ښه پته وه چې موږ په دین باندې عمل نه شو کولی او بیا هم تاسو ناست وئ، بل خوا به تلي وئ که نه. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. داسې خلکو د اوسېدو ځای جهنم دی او هغوی به هلته اوسي، او دا څومره بد ځای دی د اوسېدو. انسان دې چرته هم د خپلې دنیا د فایدې لپاره خپل اخرت نه خرابوي، چرته دې هم داسې نه کوي، ځکه چې کله هغوی داسې کوي نو بیا ورله فرښتې داسې جواب ورکوي. او دلته د هجرت خبره ده، د یو ځای نه بل ځای ته د موو کېدو. نو ضروری نه ده چې بنده دې ملک بدل کړي، بنده خپل کور هم بدلولی شي. یا یو داسې کمپنی ده یا اداره ده چې هلته کې تاسو جاب کوی او تاسو خپل منځونه نشئ کولی، هلته تاسو حجاب نشئ کولی، د دین چې کوم فرایض دي هغه تاسو نشئ پوره کولی، نو هغه پرېښودل ضروری دي. دا هم هجرت کول دي. هجرت هغه وي چې کله بنده یو شی د الله د خاطره پرېږدي. یا داسې ملګري دي ستاسو چې د هغوی سره په کېناستو باندې ستاسو دین خرابیږي، ستاسو په ایمان کې کمی راځي، نو داسې ملګري پرېښودل هم هجرت کول دي. یعنی چې د ځینو خلکو کره خلک لاړ شي نو خپل کور ورته بد ښکاري. او یا بنده وایي چې دا مې سو کار شروع کړی دی چې د قرآن کلاسونه اخلم، زما خو ټول وخت په دې کې تیریږي. خلک څومره ښه حجابونه کوي، هغوی کوم ځای ته ورسېدل، هغوی څومره پیسه جمع کړه، او زه سکوم. او چې په یو ځای کې تاسو ته خپل کور بد ښکاري، خپلې جامې درته بدې ښکاري، چې ما له بس دغه کار کول پکار دي چې بس شاپینګ کوم. ځینو خلکو صرف په دې وجه هجرت کړی وو چې هغوی کوم ځای اوسېدل نو هلته کې نایټ کلبز وو. یعنی ځینې داسې خلک وو هغوی خبره کوله چې هغوی کوم ځای کې اوسېدل نو هلته نایټ کلبز وو، شرابونه بس کلی کېدو، فحاشي وه، خراب ماحول وو. که هلته هغوی نور پاتې شوی وو نو ډېر غټ چانس وو چې هغوی په دغه سیزنو کې نښتی وې، غورځېدلی وې. نو هغوی هغه ځای پرېښودو، د هغه کار او کاروبار یې هلته هغه هر څه یې بند کړو او هجرت یې وکړو د الله دپاره. او دا ضروري نه ده چې بنده ملک پرېږدي او بل ملک ته لاړ شي چې زه هجرت کومه، چې کوم ځای ستاسو ایمان متاثره کېږي، چې تاسو په خپل دین باندې نه شئ تلی. یوې ښځې ځای په ځای انټرویوز ورکولی خو جاب ورته نه میلاوېدو. نو د هغې دا خیال و چې د حجاب په وجه ما ته جاب نه میلاوېږي، نو هغې بیا حجاب لرې کړو ځکه چې مجبوري ده. نو ټیک ده، دلته خو دې مجبوري ده، خو فرښتو له به څه جواب ورکوي چې زما مجبوري وه. ځمکه لویه نه ده. کنن موږ ته داسې ویلی شي چې تاسو مسجد ته نشئ تلی، مونځ نشئ کولی، ستاسو ښځې داسې نشي اوسېدی، نو زموږ دپاره فرض شو هجرت کول. موږ بیا په هغه ځای کې نشو اوسېدی. موږ دا نشو ویلی چې زموږ خو جاب ځي، دلته څه وکړو؟ اوس هغوی لاس داسې جوړې کړي دي، نو موږ څه وکړي؟ موږ خو مجبوره یو، موږ خو بل ځای کې نشو اوسېدی. نه، مسلمان داسې نشي کولی. هغو ته که هر ځای میلاویږي په ځمکه باندې، نو هغه به ځي، خو هغه به مسلمان اوسي. د یو ځای هغه بهانه نشي کولی. که سبا له هغوی وایي چې سود اخیستل فرض دی، که سود نه اخلی نو نشی اوسېدی، نو موږ ته به هجرت کول وي. پوه شوئ په دې خبره؟ ځینې خلک وایي چې چونکې تاسو دلته اوسئ نو ستاسو دپاره سود اخیستل جایز دي، ځکه چې تاسو دلته اوسئ نو ولې هغوی فرشتو له دا جواب ورکولی شي چې مونږ هلته اوسېدو نو ځکه مونږ سود اخیستو. فرشتې به ورته وایي چې تاسو تلی ولې نه د هغه ځای نه. نو ځکه ځینې ښځې وایي چې که مونږ حجاب شروع کړو نو پته نشته چې څه به کېږي زمونږ سره، نو مونږ د ویرې په وجه حجاب نه اچوو. نو بیا په کار نه ده چې بنده دلته اوسي، بیا هجرت ضروري شي. چې په یو ځای کې تاسو په خپل دین باندې نه شئ اوسېدی او چې کله ستاسو ژوند په خطره کې شي نو بیا ځئ د هغه ځای نه، هلته ولې اوسېږئ؟ نو دا تاسو هر ځای کې اپلای کولی شئ، که هغه مونځ دی، که تاسو مونځ نه شئ کولی نو بیا هغه ځای پرېږدئ، یا د مخکې نه هغوی ته ووایئ چې په دې دې وخت باندې ما ته مونځ کول دي. الا المستضعفین، اوس په دې کې اکسپشن د چا دپاره دی؟ اوس څومره غټه خبره دا ده چې بنده جهنم ته لاړ شي، او څومره بد ځای دی هغه. او دا کلمه ویل والا مسلمانان دي، او د دې نه د دې خبرې هم پته لګي چې د یوې کلمې په وجه مونږ دا نه شو ویلی چې هیڅ خبره نه ده، مونږ خو کلمه ویلې ده. نه، هغوی به ستاسو نه دا مطالبه کوي چې ولې تاسو هلته اوسېدئ، په څو حال کې وای تاسو. داسې نه ده چې ټیک ته تاسو کلمه ویلې ده، الله تعالی ته زمونږ د ذهنیت خو پته ده چې څه وکړو، مونږ خو مجبوره یو، هیڅ مو نشو کولی. فلانې داسې وو، هغسې وو، نو مونږ هم داسې وایو. او د مرګ په وخت کې دوی هم دغه شان بهانې کوي، او د فرشتو جواب هم واورئ، هیڅ بهانې به په کار نه راځي سوای د هغوی نه چې د هغوی واقعي مجبوري وي، لاچاره وي. الا المستضعفين من الرجال، مثلا څوک بوډاګان دي او هغوی چرته نشي تلی، یا څوک بیماران دي داسې لاچاره دي چې هغوی نشي تلی. والنساء، او ښځې دي، ظاهره ده هغوی خو به یا د پلار کره وي او یا به د خاوند سره وي، هغوی په خپله څو قدم نشي اخیستی، یو کار هم ښځه نشي کولی. حالانکه مدینې ته ځینو خلکو یوازې هم هجرت کړی وو،
یعنی ښځو او
ول ویلدان، او د ماشومانو نه واړو هم یوازې چرته نشي تلی. لا یستطیعون حیله، د هغوی سره طاقت نشته، ذریعه نشته چې چرته لاړ شي. ښځې غریبانانې دي، که هغوی ته یو ځای بد ښکاري هم، یا که د خاوند جابې نه وي خوښ، که هغه ډېره هم لګیا وي، د هغې خبره څوک اوري؟ لیکن ښځه په یو غلط کار باندې د یو ښځه نه راضي کېږي، هغې له په کار دي چې هغه په دې خبره باندې غمګین او پریشانه شي چې دا هر څه غلط دي. نو ښځې له هم دا سوچ په کار دی، هغوی دا سوچ نشي کولی چې مونږ ښځې یو، زمونږ مجبوري ده. نو آیا دوی د دې مجبورۍ په وجه راضي دي؟ د خپل طرف نه دي پوره کوشش کوي چې یعنی هغه ماحول، هغه ځای، که هغه ښار وي، که هغه څه ایریا وي، نو د هغې نه دي د وتلو کوشش کوي. ولا یهتدون سبیلا، او هغوی نه بیا مومي سو لاره، د هغوی لپاره بله هیڅ لاره نه وي چې هغوی څنګه هجرت وکړي. فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، نو دا نه دی ویلې شوي چې هغوی له به الله تعالی ډېر ثواب ورکوي، هغوی ته به ډېر اجر میلاویږي، دوی خو مجبوره وي. نه، امید دی چې الله تعالی به دوی معاف کړي. نو دا امید ساتل چې الله به هغوی معاف کړي، نو هغوی ته سو اجر نه میلاویږي او نه ورته شاباسې میلاویږي چې تاسو د مجبورۍ په وجه تاسو له شاباسې درکړي کیږي. دا هغوی دا ګناه خوشته، دا قصور شته، ځکه چې هغوی په دین باندې کمپرومایز وکړو، په دین باندې کمپرومایز چرته هم نه دی پکار. لیکن هغوی له امید ورکړی شو چې ستاسو د حالاتو په وجه الله تعالی فیصله کوي چې واقع د چا مجبوری ده او د چا نه ده. وکان الله عفوا غفورا، او الله تعالی معاف کول والا او بخل والا دی، داسې خلک به معاف کوي. د تیرو خلکو متعلق داسې ونه فرمایل، نو دلته هم فاولئک مأواهم جهنم راتلی شو، لیکن د هغوی جرم، د هغوی قصور ونه منلی شو. د هغوی دپاره داسې نه دي راغلي چې هغوی معاف شو، ځکه چې هغوی مجبوره وو، هغوی مجبوره نه وو، مجبوره دا خلک دي. نو د دوی په باره کې راغلو چې امید دی چې الله تعالی به دوی معاف کړي. او ګوری، الله تعالی ته ټوله پته ده چې زموږ سو ویرې دي، سو یری دي، او د کومو سیزونو نه مونږ متاثره کیږو. او ګوره چې کله بنده د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، موو شي، نو د ټولو نه اولنې شی سوی څنګه به اوسو، جاب به څنګه میلاویږي؟ د دې ځای نه تلل، هر څو پرېښودل او بیا د زیرو نه شروع کول هلته، دا به څنګه کیږي؟ نو د هغې جواب هم الله سبحانه وتعالی ورکړو چې داسې ویره به راځي تاسو له، ومن یهاجر فی سبیل الله، چې څوک هجرت کوي د الله په لاره کې. او دا خبره یاد ساتئ، د الله په لاره کې، د الله په لاره کې کوم هجرت وي چې بنده خپل دین بچ کوي، چې زما دین ته دلته خطره ده، زه دلته په دین باندې نشم تلی، زه دلته په دین باندې عمل نشم کولی، نو د هغې دپاره که تاسو یو ملک یو ماحول پرېږدئ، نو هغې ته ویلی شي فی سبیل الله. کو کمپنی پرېږدئ، هر څه چې پرېږدئ، نو دې ته فی سبیل الله ویلی شو. د سو ډیګري دپاره تلل هجرت نه دی. دغه شان که تاسو د دین په دین کې ترقی نه کوئ، تاسو ته صحیح ماحول نه وي میلاو شوی، نو د هغه ځای نه هم هجرت کول پکار وي. او د الله د دین دپاره هجرت کول به داسې ځای نه وي چې هلته کې بنده په خپل دین باندې تلی شي. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه، نو هغه ته به په ځمکه کې د پناه ځایونه ډیر میلاو شي، او وسعه هغه ته به د اوسېدو ځای میلاو شي. الله به ولا ځای ورکړي، هغه به هلته سیټل شي. د انسان سره د رزق فکر وي، نو الله تعالی به ولا رزق هم ورکړي، او دا وسعت په رزق کې هم کیدی شي. نو الله تعالی به د هغو دپاره اسانتیا پیدا کړي، دوستان به ورله هم ورکړي، کار به ورته هم میلاو شي. نو په وسط کې هر شی راغی، نو تاسو مه ویرېږئ په دې خبره چې زما به څه کیږي. بیا د انسان بیره ختمه شوه دلته. ومن یخرج من بیته، او ډېره ښکلې خبره ده چې څوک اموزي د خپل کور نه، د څه دپاره؟ مهاجرا، د هجرت دپاره، الی الله ورسوله، د پاره د الله او د هغه د رسول. هغه صرف د کور نه وتی دی، رسېدلی لا نه دی، نو څه شو؟ ثم یدرکه الموت، او بیا هغه بیا مومي مرګ. خلک به وایي چې غریب لا اله وتی نه و، نو مرګ ورله راغی. او الله تعالی فرمایي چې په هغو باندې داسې افسوسونه مه کوه چې هغه څنګه د کوره ووتو، هغو قدم واغستو. فقد وقع اجره علی الله، نو د هغو اجر په الله باندې لازمی شو، الله تعالی به هغو له اجر ورکوي. پوه شوئ؟ لا کاری مکمل کړی نه دی، په لاره کې ورله مرګ راغی، نو الله تعالی هغو له پوره پوره اجر ورکړو. هغه حدیث ورته یاد دی چې هغه بنده یو کم سل قتلونه کړي وو، په لاره کې هغو له مرګ راشي. دا بنده هم یو نیک کس له تلی وو، او هغو ورله دا مشوره ورکړي وه چې فلاني کلي ته لاړ شه، نو د ګناهونو نه به بچ شي، نو ستا توبه به قبوله شي. هغه د هجرت لپاره اوزي، او په لاره کې ورله مرګ راشي. الله تعالی د رحمت او عذاب دواړه فرشتې راولیږي. یوې فرشتې وې چې دو خو دومره ډېر قتلونه کړي دي، او بلې وې چې نه، هغه خو توبه کړې ده، دی چونکې د الله په لاره کې وتی دی، د هغوی صحبت یې پرېښودی دی، د خرابو خلکو ماحول یې پرېښودو، او نیکۍ طرف ته یې مخه کړې وه. نو الله تعالی د نیکۍ د لارې تناوونه راتنګ کړي، فاصله کمه پاتې شوه. د رحمت فرشتې راغلې ځکه چې خبره په دې باندې شوې وه چې دو کم طرف ته ډېر سفر کړي، یعنی که دی هغه نیکۍ طرف ته نږدې وي، نو د رحمت فرشتې به تینه سا اخلي. نو دلته د رحمت الله تعالی د ځمکې تناوونه راتنګ کړو، فاصله کمه شوه، او د رحمت فرشتې راغلې او د دونه یې سا واخیستو. چې څوک د الله په لاره کې هجرت کوي، نو هغه د الله په پناه کې راشي، او د هغې اجر به الله تعالی خامخا ورکوي. لیکن دا هجرت به صرف د الله او د هغو د رسول لپاره وي، د ډالرو د ګټلو دپاره به نه وي. دویمه دا چې زه دا هجرت په دې وجه کوم چې دلته زه د الله په دین نشم تلی، نو ځکه زه ځم دې ملک نه. نو دا ضروري ده ځکه چې د کفارو د طرف نه پابندي ده، نو دا ضروري ده چې هغه به د خپل ایمان، هغو ته به د خپل ایمان حفاظت کول وي. نو داسې نه ده چې دی مجبوره دی، او چې څنګه نور کفار اوسي نو هم هغه شان به دی اوسي، نه، دی به هم د خپل ایمان حفاظت کوي. نو چې څوک د الله د پاره یو ځای پرېږدي نو الله تعالی د هغو د غیبو نه مدد وکړي، او که د هجرت په دوران کې مرګ راشي دوله نو د ټول سفر اجر ورته میلاو شي. او دا خبره یاد ساتئ چې د الله یو رول دی، د هغو یو قانون دی، که تاسو یو کار شروع کړئ او هغه تاسو نشئ مکملولی، لکه تاسو هیڅ شروع کړو یا تاسو د قرآن کلاس شروع کړو، د الله د کلام د پوهیدلو سفر تاسو شروع کړو، مشکلات هم راځي خو تاسو دا نه پرېږدئ، تاسو روان یې. خدا نه خواسته که په دې سفر کې مرګ راغی نو الله تعالی به مو عالم راپاسوي د قیامت په ورځ. نو چې څوک د الله تعالی د پاره یو ځای پرېږدي نو الله تعالی د هغو د غیبو نه مدد وکړي، که د هجرت په دوران کې ورله مرګ راشي نو د ټول سفر اجر ورته میلاو شي. دا خبره یاد ساتئ چې د الله تعالی یو رول دی، د هغو یو قانون دی، که تاسو یو کار شروع کړئ او هغه تاسو مکمل نه کړی شئ، لکه تاسو هیڅ شروع کړی دی یا تاسو د قرآن کلاسونه شروع کړو، د الله په کلام د پوهیدلو سفر تاسو شروع کړو، مشکلات هم راځي خو تاسو دا پرېږدئ نه، تاسو روان یې. او خدا نه خواسته که په دې سفر کې مرګ راغی نو الله تعالی به مو عالمان راپاسوي د قیامت په ورځ، ځکه چې د دین علم حاصلولی شروع کړی وو، هغه یې پرېښی نه و، نیت یې دا و چې دا ماته کول دي، دا ماته مکملول دي، او په دې کې مرګ راغی. دغه شان د حس په دوران کې کوم مرګ راغی، د مشکلاتو سره یو بنده روان و او حس یې کوو، حس یې پوره کړی نه و، نو الله تعالی به هغه حافظ راوچتوي. یو بنده حج یا عمرې له روان و، دی لا په جهاز کې دی، دی ونه رسېدو، مرګ ورله راغی، نو الله تعالی به دی د احرام په حالت کې راپاسوي او لبیک به وایي، تلبیه به وایي. یو کس دی، هغه د دین مجاهد دی، په هغې کې کوشش کوي، کاری پوره نه کړو، د دین غلبه نه ده راغلي، دوله مرګ راغی نو د دو کار پوره شو، ځکه چې دو اولنی قدم اخیستی و. اولنی قدم تاسو پخپله به تاسو ته اخیستل وي، نو دا سوچ چرته مه کوئ چې دا خو ډېر اوږد کورس دی، دا خو ډېر مشکل دی زما دپاره، که هر څومره وخت وي د الله په نیز به هغه پوره شي. د هجرت په واقعا کې حضرت صحیب رومی رضی الله عنه په باره کې ویلی شوي وو چې په دوه کاره کې یو کار وکړه، یعنی هغو ته ویلی شوي وو چې هغو کله هجرت کوو چې یا تو خپل مال ټول مونږ له راکړه کافرانو وته وې، ځکه چې دا مال تا دلته ګټلی دی، نو دا مونږ ته پرېږده، او یا په مکه کې اوسه، بیا به ستا مال ستا شي، مونږ به یې درنه نه اخلو. نو صحیب رضی الله عنه وی چې زما ټول مال واخلئ. د هغو نه تپوس شو چې مال لی کوم ځای پرېښی دی، نو هغو ورته ځای وښیو. نو کفارو مال واخیستو او دی پرېښودو. چا پکې وی چې هسې نه چې دروغې ویلي وي، کافرانو وی چې نه دی دروغ نه وایي، دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لذی چې کوم ځای مال خیلی و نو هغه ځای کې مال پروت و. چې دی کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو سبحان الله آیتونه نازل شو د دو په باره کې، یعنی د دو په باره کې سو شو آیتونه نازل شو، او وفرمایلی شو چې دومره فائدې والے تجارت دوکړو او مدینې ته لاړو، هر سی پرېښودو، د ټول عمر جمع کړی مال. او کوم آیت نازل شو؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، سورة البقرة آیت نمبر 207. په خلکو کې ځینې داسې خلک هم دي چې هغوی خپل ځان د الله تعالی د پاره خرڅ کړي، نو په داسې خلکو باندې الله تعالی ډېر مهربانه دی. او یو بل ځوان صحابي و، ذو الوجدین تینه نوم و، هغو هجرت کوو د الله په لاره کې، د اسلام راوړو نه پس د هغو ترو د هغو نه جامې وویستې، پیسې ترینې واغستې او ډېرې ووهو، او د کوره یې وویستو، او چې دې مدینې ته لاړو نو په جسم یې پاڼې وې. نو په دې وجه د هغو نوم ذوالوجدین دی، ټاټ والا، ټاټ یې د ځان نه چاپېره کړی او په جسم یې د ضرب نشانونه وو. خپل ترو دومره په بېدردۍ سره وهلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ډېر په محبت سره په مسجد نبوي کې کېنوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازې مخې ته به ولاړ و، په زوره زوره به یې ذکر کوو، قرآن به یې وې، حضرت عمر رضی الله عنه و تیورس قار شو چې تو ګوره نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دننه آرام کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او وی فرمایل چې دوته مه قاریږه. دو ډېر تکلیفونه اوچت کړي دي او زما طرف ته راغلی دی. په غزوه تبوک کې د دو تبه وشوه او دی وفات شو. دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو باندې خښ کړو او د دو د خښولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې قبر ته ورکوز شو او وی فرمایل چې ستاسو ورور وفات شوی دی، دی ډېر په آرام او عزت سره په قبر کې کیږدئ. حضرت عبدالله بن مسعود وفرمایل چې ما د دو احترام ولیدو نو زما په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې کاش دا زما لاش وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره عزت او اکرام کوي چې دی خو قرآن ویلواله دی او د رسول سره یې محبت و. نو په هغه ورځو کې خلکو هجرتونه کول ځکه چې هغوی خپل دین بچ کوو. نن خو هجرتونه کیږي خو د دین لپاره څوک هجرت نه کوي. که دین ځي نو ځي دي، خو موږ دا ځای نشو پرېښودی. د الله چې د چا سره وعده ده چې الله به ورله د پناه ځای ورکړي، نو ته ولې ویرېږې؟ الله به وسط درکوي د رزق دپاره. او ګورئ چې په لاره کې وفات شي نو الله ورله فل اجر ورکړي، یعنی مکمل اجر. وکان الله غفورا رحیما، او الله تعالی ډیر بخښنی واله دی او ډیر رحم کولو واله دی. اوس که څوک د علم په لاره کې ستړی کیږي او هغوی وایي چې هی موږ خو ډیر ستړي شو، دومره کار دی پکې، نو تاسو دا خبره یاده ساتئ چې که په دې لاره کې مرګ هم راشي که نه، نو ستاسو اجر د الله سره ولیکلی شو، د هغو په ذمه دی ستاسو اجر. که دا پوره هم نشي او د دې نه غټه خوشبختي بله څوکې دی شي.
سبحان الله.